اتوبه جشوی درنو عبریدون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی اخبرونه که چی دمی رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موسوع تاوری ناتو وی ده کابل ده هوایی دگر پا گدون ده مهم و تاسیساتو ده امیت ده خودی تابو پا اره لخپلو متحدانو سر کار کنی خود افغانستان ده ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
ټاپ ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله کړي د ګرد کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ال وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څباندې څلورو لسیزو کې د بشری مرستو په برخه کې په تیر بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیل خوولو لوري خپل کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګری څنګه سر لنن څخه یو ونی بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او بعد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګه فعالیت سر لنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترګټه پورته کوي
د شاغله خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسه ودانی له بش پړ سوځیدو وشغوري د دې پیښې له کبله د سر د مرجوب لو پاره څنګه دی ویل شوی خو ویل شوی چې پر دې ودانی د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولۍ وشتل شوې دي طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودی لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي د بلخ امنیه قمندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ له ودانۍ ووځي د بلخ امنی قماندان جنرال داود ترخیل رسنوی تول چې زاری ولسوالی د طالبانو لاستلوی دلی خو د 209 شاهین قلو اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو توبل ولسوالی بلی سیمتا لشتول شویده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې و ولسوالي له غزې د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوی ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولې او دښمن ته مرژوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اورید. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپېژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 300 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت
په خوشنی سره د محاکمه فضا ډیر خراب و او له ټولو اسناد سره سره چې لمخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي. محکمه لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړ او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن تنشدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشانو د خپلې سرمشریزي په لومړۍ ورځ منه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د له نږدې دو کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولې شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لږه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري نن یک شنبه ده د جوسار درويشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې چې اسمت ساروانی د میرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د ناتو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پلی راپور که
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي، په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزي په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
و موریدل چې د ناتو چارواکي په د غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپل متحدانو سره خبري کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او لبل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندر وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایی ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایی میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د دغه هوایی میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د ځینو امنیتي چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتي حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پا په هلمند کې کاروانګر د غنم او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیړه لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګیدلې او اور اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لکه ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکول بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دغه غنم ژاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلق کوشش کیه چې د خپل غلا راټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنی شو مرمۍ پښتووم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخ کې د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او ځمکلورونکو وایي ارسیبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دي، غنم وش دي، سوځي، ټکان دي، د ټکانو سپا ځای دي چې په نیمه ریبي لري بي وس
دغه بیر د کې وش په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی، یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وري بوزو خلاص ټکان سي نو مش مجبور یي چې زو کوولم.
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنی او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس پیلان هم جریان لري تقریبا د 3-4 ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز مځکې د جنگ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پر سوشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خووي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پر د جون په نهمه د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوجل شو چې په خپل کاروندګي کې پخپل کاروندکی په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنۍ زبنسټونو استادو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لخکېلو خووي غوښتنه وکړه چې یادپی خپو جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنۍ استادو وویل په دې ورستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالی افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور آزادۍ رادیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرز وژل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکو غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نه شي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حفیظ الله حق فرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنۍ کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی، غوښتنه مو دا ده چې هغه په خپله سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. لهکې لاړخونه مو غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نوراللہ ستانکزی د غونډې پنځه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې ښکیل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارلی شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ را حق پرست لول سکلون راهیس، یعنی د 2004 زګی دیسکال را پدې خو پولوګر او یوشمیر نور ولایتونو کې لبیلابل رسنوی سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو، خو لتیر خو شش پګی میشتو راهیس لکوم رسنوی سره دنده نه درلوده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼه د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خوا وغه کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیر کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼه د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازنی ولسوالي چې لا هم ودانین لري مسؤلان او مامورین کندوالی ته په ورته کرای کور کې خپل ورځنی چاري پر مخ وړي. د شلتن ولسوالي د مسؤلانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه چاڅي او ډیری وختونه اسناد لمدي شي او هر شپه د کوټو را پریویتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرای خټینه ودانی د کونړ سپان سیندو د خور ترڅنګ موقعیت لري. کندوالی ته ورته ودانی چې هر کوټې ته ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه را پریوزي. ل لرګي او خټو جوړ لوګو وهلي او سيزي باران سوري کړي چتونه د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړی دی، خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړی او رنگ ورته بدل کړي. څوک چې د خپل ستونزو د هواری او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي، هغه هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یاد ولسوالۍ ل چوګام راغلی وای،
موږ د دومره ستونزې سمخې و چې ولسوال صاحب هم راغواړي نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ هم پکې نشته. اسی یو چوپال دی، هغه هم سب کې ناستې، موږ هم ناستې وو، نو بارانونه پکې کېږي او تر څو به کې ډېم ناستې، موږ هم ناستې وو. داسې راته ښکاري چې موږ به د افغانستان نیو، نو کوی نو دې ډېم زموږ دې ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیات ستونز سره مخ دي. دلته په یو کوټه کې نه مامورین کار کوي، دوی ک لیوی خو د بارانونو پر محل خطر سره مخ دي، نو بل خو د پاکستاني ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګیدلې دي. دوی وای دا سینه چې د توپ کومه ګولې په کوټه برابر شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې لمنځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجی عجب خان وای،
چې دا یو شخصي کور دی، موږ په کرای باندې نیولې ده، نه مامورین په یو کوټه کې زمونږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګیږي، دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د ما بین، ځکه دا بیلابیل لري. کوټه کې ځان ځان مامور ناس وي، نو کم ځای کې نقصان وي، یو کس به درکړي.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره ولایت مقام ته ډیر غوښتن لیکونه لیږلي، هغوی ورته هر ځل وای چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لا یې د عملی کار درک نه لګیږي.
او بار بار غوښتنې کوو، خو نه پیږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړیږي.
د شولتن اوسیدونکو ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیلمن دي چې تر اوسه یې په یاد ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې، نه کوم متر سړک کیر شوی، او نه هم درغونې او بیا رغونې کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکي وای، شولتن پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، او دا 15 کاله کیږي چې ولسوالۍ شوې ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل،
منګ مرکز ته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیږلي دي، او هغه هم په خپل پلان کې نیولې دي، او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لار ده، او یو ساحه هم ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نور وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرېښې دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچی بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمیر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای، د خبرو شکل اړخونه دی له بیړي نه، بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او مرکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلي، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان